تمام دین لودین سر
ډیر مننه خغلی عباس. د ازادي رادیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې لخکې لوخو وغوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. افغانستان کې پر جمعهتونو د بریدونو ډیروالی اندېښنې پیدا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې د اعتراض کوونکو د وژلو څېړنه وکړي. د یو ساته پښتو خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد صفای مختوری. مخکله دې چې راپورونه تراشو خبر ناورو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې له ټولو خواو د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. په ایران کې له افغان کډوالو سره د شوي زور زیاتی په اړه یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر کوي او امریکا د ایران پر کورنۍ چارو وزیر او یو شمیر نور امنیتي او پوځي کسانو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. زلمی خلیلزاد دا خبره تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه کې وکړه او ویل کل چې د طالبانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل چې ټول خواوې باید شخړې کمې کړي. خاغلی خلیلزاد په کندوز، غزنی او خوست کې د طالبانو وروستۍ بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې له ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې د لیدو پر مهال پر دې خبرې وکړې چې څرنګه یې افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي ته راوستل. د فبروري په 9 په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې له تړون وروسته افغان ځواکونو دفاعي حالت خپل کړ، خو وروسته تر دې چې 13 په کابل کې پر روغتون برید وشو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو، نو ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالته بیرته تهاجمي حالت ته ولاړ شي. تمه ده چې د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعاو د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د ایران د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلوماتیک پلاوی کابل ته سفر کوي او د پیښې په اړه به له افغان لوري سره په ګډو څېړنو کې ګډون وکړي. د دې پلاوی مشري به ښاغلی بهاروند د ایران د بهرنۍ چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو موین ولري.
ښاغلي هیواد داونه ویل چې دا پلاوی به کله کابل ته رسیږي. د سور په 14 نږدې 50 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته روان وو له ادعاو سره سم د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 مړي پیدا شول، 12 وژغورل شول او نورې تری تم شول. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال چار امیرات امانوف سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د دې غونډې په اړه په خبره شوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې، د ترکمنستان د وارداتي برېښنا او د ریل کرښې د امنیت د خوندي کولو پر لارو چارو هم خبرې وشوې او موافقه وشوه چې د دغو پروژو د امنیت ساتنې په برخه کې به هم دواړه هیوادونه په خپلو کې همکاري زیاتوي. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالوي تمه وه چې د 2019 کال تر اخره بشپړ شي، خو د ناامنیو له امله یې کارونه د افغانستان دننه ځنډیدلی دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتي دي چې غوره داده چې اختر لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي. د دغه وزارت مرستیال امین الدین مظفری
مساجدی که فضای باز ندارن خوب است که با استفاده از قرنطین از
لانی که مرغز موږ اسلامی فقه د اختر د لمانځه په اړه دا فیصله کړې ده چې په پرانیست فضا کې د ادا شي جمعهتون خلاص فضا نه لري، نو د قرنطین لپاره غوره ده چې له هغو سړکونو او واټونو چې د جمعهتون شاوخوا دي د لمانځه لپاره استفاده وشي. خاغلی مزفری زیاته کړه چې خلک د اختر د لمانځه پر مهال د روغتیايي چارو له لارښوونو سره سم فاصله مراعت کړي، اختر مبارکي د په لاس نه کوي او غیږې د هم یو بل ته نه ورکوي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته د دې بندیزونو په اړه وویل: د امریکا متحده ایالاتونو نن پر 12 کسانو او ایرانی بنسټونو د بشري حقوقو په حساب بندیزونه لګوي. په دغو کسانو کې یو د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی دی. امریکا پر دغو کسانو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر بندیزونه لګولې دي چې په دې سرغړونو کې د سولې ایزو لارین کوونکو وجل هم شامل دي. او روسي خبر هم دا چې ایرانی خبريال نجات بهرامي روانه اونۍ خپل یو کلن حبس پیل کړ. د بی پولي خبريالان ټولنې ویل دي چې د چارواکو له لوري په ایران کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په لور دا یو بل ګام دی چې واخیستل شو. د بی پولي خبريالان د ټولنې په وینا بهرامي د دوشنبه په ورځ په تهران کې وین زندان ته انتقال شو. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې د کمیدو غوښتنه وکړه.
We need all sides including the Taliban to do their part to get into talks. We need violence reduced to meet the critical objective.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د روژې له میاشتې له پایله پر جماعتونو بریدونه ډیر شوي. دغه بریدونو تر شا د چا لاس دی؟ نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې ایران کې د تیر کال نومبر کې د مظاهرچیانو وژل وڅیړي. د سویل ختیځ ولایت پکتیکا ولسی استازی او اوسیدونکي د لوی لارې د خوندیتوب نه شکایت کوي.
کلونه کیږي چې پکتیکا ته غزیدلې لوی لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي.
نور مسائل هم شته. دویم نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې پر اور کم ټینګار وکړ او له افغان چارواکو او طالبانو یو غوښتل چې د سولې خبرې پیل کړي. مایک پامپیو په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کړي. د موضوع تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حکومت مشران او طالبان وهڅول چې بریدونه او تاوتریخوالی کم کړي او د بین الافغاني خبرو لور ته لاړ شي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د ولسمشر اشرف غني او عبدالله د سیاسي جوړجاړي هرکلی وکړ او هیله ښکاره کړه چې له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه ښه مساعده شي.
We urge the two leaders to channel momentum generated by this positive outcome to speed up the government's entry into
مشکل دوړو مشانو غوړو چې رامنست شوی مثبت پرمختګ متحرک کړي. په بین الافغاني خبرو کې د حکومت د شمولیت هڅې ګړندې کړي. مشټول خواو ته د طالبانو په ګډون اړتیا لرو چې په خبرو کې د داخلي دولت لپاره خپل لوري هڅې وکړي. مشت شخړو کمیرو ته اړتیا لرو. مشجدي هڅې کوو چې دا سخت هدف چې د افغانستان د نن سولې او پخلاینې ده تر لاسه کړو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله د اختر په مناسبت په پیغام کې چې پرون خپور شو وویل چې طالبان د سولې د شبي موافقه عملي کړو ته ژمن دي او باید متحده ایالاتونه هم خپل شمنه پوره کړي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نشي. د افغان سولې د هڅو په ترڅ کې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره وکتل. د جمهوری ریاست خبر پانه کرا غلی دی چې په دې کتنه کې د سوری پروسې دراتونکو ګامونو په اړه بحث وشو خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. خلیلزاد له دوحې کابل ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو استازي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښاغلي خلیلزاد سره د شوي تړون د تطبیقېدو په اړه خبرې کړې دي. د ارګ سرچینې وایي چې افغان حکومت له ښاغلي خلیلزاد سره د خبرو پر مهال له طالبانو سره تر مخامخ مذاکراتو مخکې پر اوربند یا د تاوتریخوالي په کموالي ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند وکړي. ورته غوښتنه د افغانستان حکومت د روژې میاشتې په پیل کې له طالبانو څخه کړې وه، او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دې غوښتنې په ځواب کې هغه وخت ویلي وو چې دا معقوله غوښتنه نه ده. د اوربند مسله به د بین الافغاني خبرو پر مهال چیرل کیشي او بحث به پرې کیشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکم او د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کړی دی. د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې دا مهال په افغانستان کې جګړې روانې دي او د جګړو ډګرونه هم تاوده دي. روستای او تازه خبر دادی چې نن سهار 2:00 او 45 دقیقې د کابل په چلستون باغ سیمه کې د پولیسو پر ورنجر چسپکی ماین یا مغناطیسی ماین چاودلې چې د کابل امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې ویلي چې د پیخه کې یو تن ټپي دی. بلخوا په دې ورسیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې پر جماعتونو بریدونو اندېښنې راپورته کړي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت دا بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو دا ډله پکې خپل لاس لرل ردوي. بلخوا پوځي کارپوهان وایي پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه د استخباراتي جګړې یوه برخه ده. امید زهیرمل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د روژی میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په 5 ولایتونو کې پر جماعتونو او لمونځ کوونکو بریدونه شوي. پکتیا، کابل، ننګرهار، خوست او پروان هغه ولایتونه دي چې پر لمانځه ولاړ لمونځ کوونکي ملا امامان او یا هم د جماعت تر مخه ولاړ کسان پکې په نښه شوي دي. د دې بریدونو په دوام په پروان او خوست کې لمونځ کوونکي او د روژه ماتي پر مهال ملکیان د وسلوالو تر برید لاندې راغلل. پروان د مرکز چاریکار اډوان خلازایی کلی کې پر یوې دینی مدرسې او جماعت په برید کې لس تنه ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. همدارول د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اړوند د یعقوبیو د ګرجک سیمه کې وسلوالو کسانو په لمونځ کوونکو برید وکړ چې پکې درې کسان ووژل شول او یو 12 کلن ماشوم ټپي شو. د تیر په څیر د دې بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویان دی د وسلوالو طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو دا شان تاوتریخوالي ته زمینه برابر کړې ده.
نمونه هایی از حملات است که طالبان
دیوای د افغانستان خلک او ټول په هیګی چې د بریدون لومړنی مسؤلان طالبان دی او کچيري بیا دوی غواړي خپل اوګي ترسپک کړي او نور ډلې مسؤلیت ومني، نو د دې بریدون او تاوتریخوالي لپاره طالبانو زمينه برابر کړي ده.
بر خوشونت در افغانستان
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادارات کړو حکومت چې د دې بریدون په کولو توران کړ. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې لمونځ کوونکي او یا هم جماعتونه تر برید لاندې راځي، خو په دې روسیو کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. هخوا یو شمېر نظامي شنونکي په دې اندي چې دا ډول بریدونه د ګاونډیو استخباراتي کړیو لخوا پلان او د وسلوالو لخوا عملي کیږي. شنونکي کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل د دې بریدونو په کولو سره کورنۍ جګړې ته لمن وهل کیږي.
چې د دې شاته مطلق پاکستان او ایران دي، دوی غواړي چې افغانان یو د بل سره جنګ وکړي، غواړي چې افغانان یو د بل سر باندې حملې وکړي. که دوی که چېرته جنګ د افغانستان د ازادۍ دپاره وي، که چېرته جنګ د افغانستان د ازادۍ جنګ وي، نو په جماعت یا په لمونځ کوونکي باندې حمله د څه دپاره؟
پر ملکیانو بریدونو داسې مهال زور مندلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل تازه راپور کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلي اندېښنه ښودلې. د افغانستان حکومت د ملکي مرګ ژوبلي او وروستیو بریدونو وروسته یرغلیز عملیات پیل کړي، خو تر خوا یې له طالبانو د اوربند غوښتنه هم کړې. مګر د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې یو ځل بیا له خپلو وسلوالو غوښتي چې لا کلک دریز غوره کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 او په لوی خارونو کې د افم په 3.5 سپو خبرونه لري. هغه نوی زیږیدل ماشومان خپل کورنۍ ته سپارل شوی چې تیر اونې د کابل برشي سیمه کې ماینده پر زیږنتون بریټ کې ووجل شوې. د دغه ماشومان کورنۍ وایي د بیمیندو وړو ماشومان پالنه ورته ستونزمنه چاره ده. دیوی نادر په دې اړه د راپور برابر کړی.
هغه د اتلس نوی زیږیدلې ماشومان خپلو کورنیو ته سپارل شوي چې اته ورځې وړاندې یې د کابل د برچی په سلبستریز روغتون د ځانمرګي په یرغلیز برید کې میندې ووژل شوې. د دې روغتون مشر عتیق الله قاطی وایي د ثور د میاشتې په درویشتمه د ځانمرګو په برید کې د اتلسو نویو زیږیدلو ماشومانو میندې وژل شوي. د ده په خبره دا ماشومان د ځانګړي کمیټې تر سر لاندې خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي.
ماشومان مو روغتون ته وسپارل. اته نور ماشومان له دې وړاندې ځانګړو ځواکونو اته ترک روغتون ته وړي ول. یو بل ماشوم چې د فرانسویانو روغتون کې بستر دی د ټولو شمېر شل ماشومان کېږي. د دوی د فایل او هغه لاسبند له مخې چې وروسته له پیدا کېدو یې په لاس تړل کېږي دغه ماشومان د کمیټې له لارې خپلو وارثینو ته وسپارل شول.
اوس د دغو ماشومانو ساتل چې میندې یې وژل شوي کورنیو ته یې سختې ستونزې پیدا کړي. د دې کورنیو ډېر شمېر یې غریبې او بې وزلې دي. د غبرګونو ماشومانو پلار چې له دې برید څخه جوړ وتی وایي چې له غریبۍ نشي کولی ماشومانو ته وچې شیدې واخلي. د یو بل نوی زیږیدلی ماشوم پلار اکرام علي چې ښځه یې دې برید کې وژل شوې وایي چې له خپل ماشوم سره سختې شپې ورځې تېروي.
زمیمو بیشتر زیم غریب کار را سریم اوس می خول لولانی سد سا دکانداریم دو زمان دارم چه ماشومان دنوزی اگه ماشومی نومی مریم ده چه موری مرده اوس می زرا مور هغا ساتی خزایی را تردی را پا بیرحمه وشلا مخی ورطا پا برچه توتی توتی کرده و او پا سری پا مرمی بیشتی و تردی چه لپی جندلو و تردی و زده دی بیخ عمیلی نبخم ده دی ماشومی را تو که بد سنگشی. آیا زن تا مسلمانان وی چه دیو نویزی گی دلی ماشومی مور بشنی
د کورنیو چارو وزارت د شمیرلو مخې د برچی په سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 تنه وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د بې پولي ډاکټرانو موسسې د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. د دوی په وینا مخه د روغتون زیږنتون و. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی خو د افغانستان حکومت یې پراپر طالبانو اچوي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید داعش ډلې کړی دی.
په کابل کې پر یو زیږنتون برید ډیر نړیوال غبرګونونه هم درلودل او دغه برید وحشیانه وبلل شو. د افغانستان د دغه برید په اړه باندې نړیوال ورسپانو هم تازه تبصرې کړي. دغه ورسپانو په تازه تاریخوالو هم لیکنې کړي. اسمت ساروان د پانی اړولي
ګڼو لویدیځو رسنیو ته په پروان او خوس کې پر جماعتونو حملې د پام وړ ښکاره شوې دي. د بریتانیا ټلیګراف رسپانې د خوس په صبري ولسوالي او د پروان ولایت مرکز چاریکار ته نږدې په خلایي سي سیمه کې د ورته حملو د مرشوبلو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د روژې میاشت او افغانان په روژه او عبادت بوخت دي. د بریتانیا ټلیګراف رسپانې د ملګرو ملتونو پر اساس د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د جګړې په ترڅ کې د څباندې 1500 ملکیانو د وشل کېدو او د څباندې 1500 نورو د ټپ کېدو یادونه کړې ده. په همدې موضوع د کاناډا ګلوب ان میل رسپانې هم لیکنه خبره کړې او لیکلي دي چې دا بریدونه لږ وروسته لدې وشول چې ملګرو ملتو یو وار بیا د تشدد د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره وکتل چې دا ډله د افغانستان د سولې له نوي مصالحتي شورا سره خبرې وکړي. خلیلزاد وروسته کابل ته لاړ. دا لومړی ځل نه دی چې پر ملکی هدفونو برید کیږي. تر دې وړاندې د روانې مې په 12مه په کابل کې څلورو انتحاري بریدګرو پر یوې زیږنتون خونړۍ حمله وکړه او د نو زیږو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 24 تنه ووژل. د همدې پیښې په اړه ټایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د یوې روغې پاتې شوې ښځې کیسه خبره کړې چې څرنګه یې ځان وژغوره. په دې لیکنه کې ډیر تمرکز په دې شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو په زیږولو د میندو مړینې څومره کمی شوي دي. د ټایم مجلې له مخې په 2002 میلادي کال کې افغانستان د ماشومانو او پر ماشوم د میندو د مړینو د شمیر له نظره په نړۍ کې ساری نه درلود. د هغې سروې له مخې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د امریکا د متحدو ایالتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې او یونیسف له لورې په ګډه شوې، په دې هېواد کې له 100,000 ښځو 1400 په اولاد مړې کېدې. خو په بله سروې کې چې په 2012 میلادي کال کې وشوه، په هرو 100,000 ښځو کې 1438 د ماشوم په زیږولو مري. مجله وایي د دې لپاره چې ګڼې لرې پرتې او کلیوالي سیمې اوس د طالبانو په کنټرول کې دي او د هغو سیمو په اړه کره معلومات نه ترلاسه کیږي، نو ممکن په اولاد د میندو مړینې بیا زیاتې شوي وي. تایم زیاتوي په افغانستان کې د ماشوم د زیږولو په مهال د میندو د مړینو د کمیدو اصلي دلیل دا دی چې نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت د زرګونو دایو او قابلو په روزلو او د روغتونونو په جوړولو د پام وړ پانګونه کړې ده. د کابل د برچی سلبستره روغتون هم یو له دغو پانګونو څخه و چې خونړی برید پرې وشو.
د بخنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په ایران کې د نومبر په میاشت کې د امنیتي ځواکونو له لوري د اعتراض کوونکو د وژلو په اړه تحقیقات وکړي. وروسته تر دې چې تیر کال په نومبر کې د ایران حکومت د تیلو بیې زیاتې کړې، مظاهرې پیل شوې او بیا د ایران ډیرو ښارونو ته وغځېدې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي تر 300 ډیرې داسې کورنۍ په ایران کې شته چې غړي یې د نومبر میاشتې د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي. د عدالت غوښتلو په خاطر تر سخت حکومتي فشار او ویرې لاندې دي. وروسته تر دې چې په ایران کې د تیلو بیې زیاتې شوې، د نومبر په 15 مظاهرې پیل شوې چې 5 ورځې یې دوام وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د دې مظاهرو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو له لورې د 304 تنو نارینه، ښځو او ماشومانو وژل ثبت کړي دي او وایي چې باور لري چې حقیقي شمېره ډېره لوړه ده. دا سازمان چې مرکز په لندن کې دی د 4 شنبه په ورځ وویل له نویو تحقیقاتو یو ځل بیا څرګنده شوې ده چې د دې 304 تنو غوڅ اکثریت په غیر قانوني ډول د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. د شویو څیړنو له مخې نشتې په ټولو مظاهرو کې اعتراض کوونکو وسلې نه لرلې. دوی چاته ګواښ نه و پیش کړی، خو د دوی پر ضد له داسې ځواک استفاده وشوه چې وې وژني. په راپور کې دوه هغو استثنایي مواردو ته هم اشاره شوې ده چې د خوزستان په ماشهر کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله شوې چې په دې کې د سپاهي پاسداران یو تن او یو پولیس هم ووژل شول. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د برخې مسؤل فیلیپ لوټر وویل سره له دې چې د دې مظاهرو له ځپلو 6 میاشتې تیریږي، د ایران حکومت لا هم د تلفاتو رسمي شمیرې نه دي خبرې کړې. ښاغلی لوټر زیاته کړه چې د ځپل شویو او ویرجنو کورنۍ د حکومت له لوري له ویرولو او ځورولو سره سره د حقیقت د موندلو او د عدالت لپاره خپل مبارزې ته ادامه ورکوي. لوټر بیا وویل د دې لپاره چې د ایران د حکومت له لوري د ثواب ورکولو امکانات نه لیدل کیږي، د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتو غواړي چې د دې وژنو په اړه تحقیقات وکړي. د ایران امنیتي او استخباراتي ادارو د دې مظاهرو پر مهال د انټرنیټ شبکه یو مخ قطع کړې وه. تهران د نورو سرچینو له لوري د دې مظاهرو په ترڅ کې د وشل شویو شمیرې له مبالغې ډکې ګڼي او وایي چې دا د لویدیځ د مربوطو سرچینو له لوري خبرې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بحران ځپلو او ډیرو بیوزلو هیوادونو کې میلیونونه انسانان د کورونا د وبا له کبله د سخت بیوزلۍ له خطر سره مخامخ دي. د دغه ادارې په وینا د نړۍ د بیوزلو خلکو تر 80% زیات د افریقا په 90 هیوادونو کې اوسیږي. د نړیوال بانک مشر د می په 19 وویل چې تقریبا له 3 څخه یو برخه پروژې چې د بیړنۍ مرستې لپاره دي د افغانستان په څیر هیوادونو کې به وي چې د فقر او وسلوالو بحرانونو له کبله سخت ځپل شوي دي. فرشتي جلالزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د نړیوال بانک رئیس ډیوډ مالپاس ویلی چې په نړۍ کې نږدې 8 میلیونه انسانان به د کورونا د وبا له کبله په سختي قحطۍ او فقر کې ژوند ته اړ شي. د نړیوال ادارې د سه‌شنبه په ورځ په سلو حقوقي وادونو کې چې د ودی په حال کې دی له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د مرستې یو ځانګړی پروګرام پیل کړ چې 1.8 میلیارد ډالر ورته ځانګړي شوی دی. دا پیسې به په راتلونکو 15 میاشتو کې د کورونا ویروس پر ضد پر مبارزه او د ډیرو متاثرو شوو هیوادونو پر اقتصادي بیا رغونه ولګول شي. د نړیوال بانک مشر د دې پروګرام د اعلان په وخت کې خبري اعلان ته وویل چې د کورونا د وبا له کبله د نړۍ ستر اقتصادي مارکیټونه تقریبا تړل شوي او په غریبو هیوادونو کې نږدې 8 میلیونه وګړي له دې کبله د سخت فقر کندې ته لوېدلای شي. ډیوډ مالپاس ویلی چې دوی له دې کبله د نړۍ په سلو هیوادونو کې د کورونا ویروس پر ضد د عاجل مبارزې لپاره بیړنۍ او جدي اقدام کوي او داسې یو میکانیزم جوړ کړی چې نور مرستندویان هم بیا له هغه څخه په استفاده د مرستي پروګرامونه په دې نيستي ځپلو سیمو کې وچلوي. نړیوال بانک ویلی چې د افغانستان، چاد، هایټي او نجر په څیر هیوادونو کې چې وسلوالو بحرانونو او طبیعي آفتونو تر دې مخکې هم زیات ځپلي د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره زیات مرسته لازمه ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا د کورونا ویروس په کبله تر 3 لک او 10 زره زیات انسانان په ټوله نړۍ کې مړه شوي او تر 4.8 میلیونه زیات انسانان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د نړیوال بانک رئیس ویلي چې حکومتونه باید د خپلو مالی تعهداتو په برخه کې شفافیت زیات کړي او د دوامداري پراختیا لپاره په چټکۍ حرکت وکړي تر څو په راتلونکي کې هم د ګټورې پانګونې او د پور ورکولو زمینه برابره شي. نړیوال بانک د دې میاشتې په پیل کې هم د خصوصي سکتور د ملاتړ او له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د 400 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی وو. د مالی وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې 1.8 میلیون ډالر به د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره او 240 میلیون ډالر به په نړیوال بانک کې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق لاري ورکول کیږي. سره لدی چې نړیوالو پورستو تقریبا 200 کیلو افغانستان سره میلیارډونه ډالر مرسته کړي، اکثر افغانان په شدید فقر کې ژوند کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله تیر کال د افغانستان د وګړو 55% په فقر کې وو. دا په دې معنی ده چې یو وګړی په ورځ کې 3 ډالر په کمو پیسو ژوند کوي. نړیوالو څارونکو په مکرر ډول د افغانستان پر حکومتونو نیوکه کړي چې له اداري فساد سره یې سم مبارزه نه ده کړې. خو نړیوال بانک په راپور کې چې د 2000 میلادي کال د جنوري په 28 خبر شوی وو ویلي چې په افغانستان کې اقتصاد په 2019 میلادي کال کې 2.9% وده کړې و. دا هغه وخت و چې د کورونا وبا لا په نړۍ کې تر دې حد نه خبره شوی. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې د کرهنی ودی او د وچکالی کمیدو لدې اقتصادي پرمختګ سره مرسته کړې و. خو نړیوال بانک هغه مهال هم ویلي و چې سیاسي بې ثباتی او خراب امنیت د افغانستان د زیاتې اقتصادي ودی مخنیوي کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکلي چې د افغانستان د مصالحې له عالي شورا د عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله نه غوښتنه لرو چې د سولې لپاره په صداقت کار وکړي. انصار الله حکیمی له الینګار نه لیکلي وای ټول افغانانو نه غواړو چې د اختر لمونځ په آزاده فضا کې ترسره کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي وای د سولې د راتلو لپاره افغان حکومت باید ټول طالب بندیان خوشی کړي. بشیر حبیب زید لوګر له ازر نه لیکلي وای له ازادي رادیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خبروي. حکمت الله حماس له نادری ولسوالۍ نه لیکلي وای پر ماشومانو او مسجدونو بریدونه د طالبانو کار نه دی، دا د پاکستان د غلامانو کار دی. رحمت الله شاهکار د زابل نه لیکلي دی وای زما هیله له طالبانو نه دا ده چې دوی اوربند وکړي او حکومت نه غواړم چې د طالبانو زندانیان آزاد کړي. مرزا د هلمند له جغتونه لیکلي چې طالبان بریدونه نه کوي او نور اس ام اس نه دی راغلی. په لغمان کې د ډوډۍ ویش غیر منصفانه ده، اکثره د شاروالۍ او ولایت کارکوونکي درې درې برخې اخلي. دغه پیغام نومانی له لغمان را لګلی وو. تازه خان سمسور بل پیغام کې لیکلي وای له ننګرهار د سولې د راتلو لپاره افغان حکومت باید ټول طالب بندیان خوشی کړي.
سلام انصار الله حکیمی د لغمان بل اسمس را لګلې او د لیکلي چې طالبانو غواړو چې د سولې په خاطر اور بند اعلان کړي. او روسای اسمس هم د بل رور سلام سادات لدایکوندینه لیکلي دي چې او باید د کورونا وایروس لپاره جدي پاملرنه وشي او باید د چارواکو او روغتیایي مسؤلینو خبرو باندې ملنډې ونه وهل شي. د لیکلي چې د کورونا وایروس له وبا سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او د غوښتنه کړې چې باید حکومت او نور مسؤلین دغه ته پام وکړي. په کابل کې د سهار 8 بجې او 1:30 شوې. اوس هم په مکړې د خبرونو لنډیسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. تمه ده چې د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعا د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال سره خبرې وکړې. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي دي غوره داده چې د اختر لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون دغه خبر ورکړ. او ایرانی خبریال نجات بهرامی روانه اونۍ خپل یو کلن حبس پیل کړ. مخکې دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ور کړو یو راپور راخلو. د پکتیکا خلک او ولسی استازي وایي دغه ولایت کې نسبی امنیت شته خو شکایت کوي چې له ولایتونو سره پرتی لوی لارې خوندي نه دي. دغه ولایت ته اکثره لوړپوړي چارواکي د حواله لارې تګ راتګ کوي. احسان الله آریان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چرته چې د خار او یو شمیر ولسوالیو امنیت نسبی ښه دی، خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا مرکز کابل او ګاونډیو ولایتونو ته غځېدلې لوی لارې د امنیت له پلوه له ګواښونو ډکې دي. د پکتیکا ولایت یو وطن اوسیدونکي برات سروان ازادي راډیو ته وویل
کلونه کېږي چې پکتیکا ته غځېدلې لوی لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او دولتي کسان او یا هم چې د دولت ملاتړ دي په هیڅ صورت باندې په دغه لوی لارو باندې تګ را تګ نسی کولای.
د پکتیکا ولایتي شورا هم د خلکو یاد اندښنې ته ایدبي او وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې هماهنګۍ د نشتوالي له امله دغه ولایت د تیرو 12 کلونو راهیسې د امنیت له پلوه محاصره دی او زیاتره دولتي او نظامي چارواکي د حوالې لارې سفر کوي. د ولایتي شورا غړی افسر خان سلیمان خیل وایي
د چارواکو ترمنځ همغږي نسته. تقریبا د 12 کلو راهیسې محاصره پاته دي. هغه په هلیکوپتر کې هلته د سربازانې دي که د سربازانو کورنۍ دي، هغه موږ ته هلته په هلیکوپتر کې انتقالوو، بیرته راانتقالوو. نو دولتي چارواکو هیڅ نوه خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی او نه یې ادا کوي.
د پکتیکا ولی مجیب رحمان سمکنی د امنیتی ځواکونو ترمنځ ښې هماهنګۍ ته په اشاره وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره یې د زون په کچه څو ځلې ناستې کړي، خو د مرکز لخوا د همکارۍ د نشتوالي له امله دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ټوله د پکتیا ساحه چې په زرمات کې نه امنه ده، هغه ټول تقریبا 1 کیلومتر ته کېږي، نه همغږي نه ده څه ناغړي به ورته وایم. موږ ولان ترمنځ وخه همغږي موجوده ده، اما ستونزه نه تنها چې خپله په د زون په سطحه په امنیتي ارګانونو کې ده، بلکې په مرکز کې هم یو څه ستونزه شته.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او ولایتي چارواکي د پکتیا او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د نه امنۍ پړه د پکتیا ولایت په امنیتي چارواکو وراچوي چې تر ډیره د زرمت ولسوالۍ په سیمو کې نه امنه ده. خو د پکتیا ولایت امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې د زرمت ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د دې لوی لارې د امن کولو لپاره عملیات پیل کړي او ډېر ژر به په دې لوی لاره یو شمېر امنیتي پوستې رامنځته کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومنې د خبرونه چې زه همین هیوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی بشری سره تاسو ته خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ کې د دې نه چې برابری اصل تر شمه غواړم چې د بشری حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او زغلنده خبرې وکوم د بشری حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشری حقوقو